رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ماسپخین 2:30 بجې دی، په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ووري.
د پکتیا د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او د پاکستاني ملشو ترمنځ جنگ شوی دی. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې رئیس وایي د ناتو غړي ملکونه باید دا ومني چې ائتلاف د سختو ګواښونو سره مخ دی. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سوریه کې د روسیې فعالیتونه په سیاسي حل کې خنډونه پیدا کوي.
نن د شنبه ورځ ده، د 1499 کال د سمبلې د میاشتې 28 ده، د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 12 کیږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره شوه دی، تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان حکومتي مقامات وایي چې پاکستانی ملیشي د پاکستان د ډنډ پټان په د پوبخي د پکتیا د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د حکومتي عسکرو سره په جګړه اخته دي. په پکتیا کې د 202 نمبر سرحدي ځون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې پاکستانی ملیشي د ډنډ پټان په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو سره اوګه پوګه د حکومت د امنیتي عسکرو پر ضد جنگيږي. شاوخوا 15 ورځې کېږي چې په دې سرحدي ولسوالۍ کې د حکومت د امنیتي قواو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ ادامه لري. جنرال خپلواک په ګردیز کې خبري اعلان ته وویل چې پاکستانی ملیشي مستقیمن په جنگ کې ښکېل دي او پوره اکمالات یې کېږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د سعودي عربستان چارواکو نن د شنبې په ورځ ویل چې په مکه معظمه کې د سخت باران او باد له وجې د جرثقیل د لویدلو په پیښه کې لږ تر لږه 190 وژل شوي او 238 نور ژوبل شوي دي. پیښه په حرم شریف کې په داسې حال کې شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه خلک د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر سلیمان العامر د سعودي العربیه تلویزیون ته ویلي دي چې باران او طوفان دومره شدید و چې ونې له بیخې ایستلې دي، چتونه نړولې دي او جرثقیل سقوط هم سبب شوی دی. خاغلی العامر ویلي دي ښایي چې د مړو شمېر نورم زیات شي. د مکې معظمې ولی شاهزاده الفیصل العربیه تلویزیون ته وویل چې د پیښې په هکله د تحقیقاتو امر کړی دی. د مکې معظمې په ښار کې د بیا رغونې کارونه ډیر روان دي او په خپله د حرم شریف په مسجد کې هم د رغونې کارونه روان دي چې هدف د دغه مسجد پراخول دي. د سعودي عربستان یو چارواکي چې د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کولې، مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا پیښه به سږ کال د حج په مراسمو اغیزه ونه کړي.
جنرال مارتن ډیمسي د امریکا د لوی سیریسانو د کمیټې رئیس وایي د ناتو غړي باید دا ومني چې ائتلاف د ډیرو سختو ګواښونو سره مخ دی. د ناتو عالي رتبه پوځي چارواکي نن د شنبې په ورځ په استانبول کې غونډه کوي چې په افغانستان کې د ملاتړ د ماموریت، د ناتو په جبهه باندې د روسیې د یرغل د ګواښ او د اسلامي دولت د ګروپ پر ضد د مبارزې په شمول په امنیتي مسایلو وغږیږي. جنرال ډیمسي وایي ما هیڅکله دا هڅه نه ده کړې چې هغوی قانع کړم چې یو تهدید د بل تهدید نه غټ دی. زه غواړم چې ډاډه شم دوی دا ومني چې ډیر تهدیدونه او ګواښونه موجود دي. ډیمسي وویل کوربه ملک ترکیه د ناټو سره په مرسته کې اساس رول لري. د سوریې په سرحد کې د اسلامي دولت پر ضد جګړې شاوخوا 2 میلیونه مهاجر په سوریې کې د جګړې نه تښتېدو ته مجبوره کړي دي او ترکیې ته تللي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وايي په سوریه کې د روسیې فعالیتونه کېدای شي د دې سبب شي چې د سیاسي حل لپاره د امریکا او د امریکا په مشه د ائتلاف د نور غړو ملکونو مخه ونیسي. جمهور رئیس اوباما داسې ویل:
We are going to be engaging Russia to let them know that you can't
موږ روسیا په دې په هوو ورته وایو چې دغه دوه مخه ستراتیژي ته نور ادامه ورنکي. دا ستراتیژي ناکامه ده.
جمهور رئیس اوباما د روسیې په دې خبره تبصره وکړه. وی ویل چې د جمهور رئیس بشار الاسد سره مرسته کوي، پوځي مرستې ورته برابروي او وایي چې د تروریستي خطرونو دفاع وکړي شي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا د هنګری یا مجارستان صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپای ټولنې نغښتې دي چې د مهاجرینو دراتک د مخنیوي لپاره د سوریه د گاونډي هیوادونو لپاره د مرستو یو پراخه پروګرام شروع شي. د هنګری د مشروي چې د سوریه خلک په گاونډي هیوادونو کې د وسیدو لپاره خوندي ځایونه لري او هغه یوازې د دې لپاره اروپای هیوادونو ته راځي چې ښه ژوند ولري. خاغلی اوربان وایي کچیر ته د اروپای ټولنې هر غړی هیواد د لګښت په بودیجه کې 1% پیسې هم وسپموي نو دا به 3.4 میلیارد ډالر شي چې پر مټ به یې په ترکیه، لبنان او اردن کې د سوریې د مهاجرینو لپاره د ژوند کولو ښه شرایط برابر شي.
د هند په مرکزی برخه کې نن د شنبې په ورځ په یو رستوران کې د پخلی د غازو ډبه چاودرې د لک تر لګه نه هاتیا کس په کې وژل شوې دي. د پولیسو یو مفتش ویلي دي چې لک تر لګه سلطنه په دې چاودنې کې زخمی شوی هم دي چې ځنې ډېر سخت زخمیان دي او روغتون ته رسول شوې دي. دغه مفتش هم دغه راز ویلي دي چې د غازو ډبې په غیر قانوني ډول د رستوران یوې کوټې کې خودل شو. د مدیا پدریش په ایالت کې د سبناری په وخت کې په رستوران کې ډېر زیات خلک ناستو چې زوراور چاودنه وشوه. د چاودنې نه لامل نه زی ودانی هم خراب شوې دي. په هین کې معمولا د پخلی د غازو د بیچوي او دغه سی پیخي کې
د نړۍ د کاتولیکانو د مذهب مشر پوپ فرانسیس د خپل پلویانو نه غوښتي دي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو او مهاجرینو لپاره د خپل زړونه او کورونه پرانیزي. خو بل بل بیا د پولند وسیدونکو وایي چې زیات مېر مسلمان پناه غوښتونکو به هغوی ته اقتصادي او امنیتی ستونزې پیدا کړي. د کاتولیک د مذهب یو سیاسي مشر یورو سلاګون پرون وویل چې د مهاجرت په مسلې کې پوپ فرانسیس خطا شوی دی. هغه وایي موږ په هیڅ صورت باید مسلمانانو ته په خپل خاورې کې ځای ورنکو، بلکې یوازې به هغه کسان ومنو چې غواړي د پولند د خلکو په شان ژوند تیرول ومني.
د امریکا د ولسی جرګې د داخلي امنیت د جرګه غیر رئیس نن د شنبه په ورځ وویل چې د ایران سره اتومی بین المللی موافقه به ایران د اتم بم د جوړولو نه مننه کی، بلکې په راتلونکو کلونو کې به امریکا او د امریکا ملګرو ته خطرونه پیښ کی. د مایکل مکالس د دې خبرې نه یو ورځ مخکې د ولسی جرګې غړو د ایران سره بین المللی موافقه رد کړه چې ایران ونه شي کړی اتمی وسلې جوړې کی. د سنا جرګې د پنځشنبه په ورځ د دې موافقې خلاف رای ورکړې وه او د جمعې په ورځ ولسی جرګې هم رد کړه. د دوالو جرګو لخوا د دې موافقې ردیدل جمهور رئیس اوباما او د هغه حکومت چې په تیرو 13 میاشتو کې د دې موافقې لپاره ډېرې الیزلې کړې دي یو سخت ځواب دی.
سعودي عربستان وایي چې د بشري او مذهبي دلایلو په خاطر د سوریې د کورنۍ جګړې د پل کېدو نه راپدې خو د هیواد 2.5 میلیونه مهاجرینو ته پناه ورکړې ده. د خلیج په بډای هیوادونو انتقاد کیږي چې د سوریې او عراق د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لپاره یې ډیر څه ندی کړي، خو د سعودي د کورنۍ چارو وزارت بیا د انتقادونه نه مني او وایي د سوریې خلکو ته د مهاجر په سترګه نه ګوري او نه یې هم هغوی په کمپونه کې اچولي دي. وزارت وایي چې د خلکو د عزت او مسؤلیت د ساتلو لپاره یې هغوی ته د وسیدو ځای او اسناد ورکړي دي.
د جاپان د ژغورنې عملا نن د شنبه په ورځ د توکیو نه بار د ملک په ځینو هغو سیمو کې چې سیلابونو سخت ځپلې دي په ژوندیو کسانو پسې پلټنه کړې ده. په تیرو 30 کلونو کې دغه سخت سیلابونه کله نه راغلي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي نن دغه سیمو لیدو ته ورغلی و. دوی ویل ځنن هغو سیمو ته ورغلم او په خپل سترګو مې هغه تباهي ولیدله چې د سین اوبه له مورګو اوختي او سیمې لاندې کړې دي او د تباهیو او زیانونو اندازه راته معلومه شوه. په داسې حال کې چې ځینې خلک د جاسی په خار کې ځایونه پاکوي، د ژغورنې عمله په هغو 14 کسانو پسې ګرځي چې رپورټونه وایي لا درک دي. مقامات تر اوسه پورې د 3 کسو مړینه او د 12 کسانو د زخمی کېدو خبرونه تایید کړي دي. سیمه ته سفرونه بندې ځکه چې سړکونه لا اوسم د اوبو لاندې دي.
او وروسته خبر ده چې د مصر د کورنۍ چارو وزیر ابراهیم ملحب او ټول کابینې یو وروسته له هغه نن استعفا وکړه چې تیره اونۍ د هیواد د کرنې وزیر د اداري فساد او رشوت خورۍ د یو قضیه په اړه د تحقیقات په خاطر ونیول شه. د مصر د ولسمشر عبد الفتاح السیسی دفتر وایي چې د وزیرانو استعفاوی یې منلي، خو تر هغه به خپل کار ته ادامه ورکوي چې نوي کسان د دغو بستونو لپاره پیدا شي. د السیسی د دفتر دوه چارواکو ویلي دي چې د استعفا نه وړاندې ښاغلي ملحب د خپل وزارت د کړنو په حق له ولسمشر السیسی ته معلومات ورکړل چې هغه ته د قناعت وړ نه و او همدا د ښاغلي ملحب د استعفا دلیل هم شو. د کرنې په وزیر صالح الدین هلال دا تور ده چې 1 میلیون امریکایي ډالر یې په رشوت کې اخیستی دي. هغه د همدې تیرې دوشنبه په ورځ د حکومت لخوا ونیول شو.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه